بشي اوریدونکو دا اوتخټک در سره ما او د مشال ریډیو په دې یو ساعت خبرونه کې به تاسو ته د وکیل سلمل شینواری د فن شعر او ادب لپاره د خدماتو په اړه یو راپور در اورو. اور دن کو تاسو کله مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړئ نو ڈاؤنلوڈ کې او د اغه د لاري تاسو د مشال ریڈیو ټولي خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د وکیل سلمل شینواری د فن او ادب لپاره د خدماتو په اړه د اغه راپور چې تاسو په سر کې مونږ ویلو. دا راپور د مشال خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لېګل دی. دا اوګد راپور دی او د دې په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاریا وره.
بندی غونه د وکیل سلمل شنواری د لنډو کیسو ټولګه ده. دا د شمیر په لحاظ د هغوی لسمه کیسه ایزه ټولګه ده. خدا دریمه داسې ټولګه ده د وکیل شنواری چې په افغان ټولنه کې مرمنو ته ورپی خوستونځو په اړه لیکلې ده. دا ټولګه بیخي اوس اوس چاپ شوې ده. دومره تازه ده چې وکیل شنواری په خپل هم نه دلوسته ځکه چې هغوی په خارج کې دي او دا ټولګه په پېښور کې چاپ شوې ده او لانی کمرغه زموږ لاس ته رسیدلې ده. د دې ټولګې او د دوی د نورو کیسو په اړه مو د وکیل شنواری سره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
السلام علیکم ستړی مشه سلمل صاحب په خیر راغلی.
وعلیکم السلام تاسو هم ستړی مشه راشد خان. سلام په خپل وار تاسو ته او تاسو د دې ارزښتناکې خپرونې ټولو اوریدونکو ته درناوی او سلامونه ډیر لری وړاندې کوم. خدا و آباد اوسئ. مننه مولا بلنی چې مرکه در سره وکړم.
د لنډو کې سونه ټول کوم مبارک شه سلمل صاحب. د هغې په اړه پوښتنې لرو تاسو نه. په لومړی د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو کله وزېږېدی، کوم ځای کې وزېږېدی او بیا د ژوند تیرولو لپاره څه کارونه کړی دي اوس څه کوي؟
زه خو د ننګرهار ولایت د اسکی مینی ولسوالۍ د دولت خیلو کلی کې زیږیدلی یم. زده کړې مې ابتدایي او منځنۍ په ننګرهار میاو عمر ښوونځي کې، وروسته د ننګرهار په میخانیکي لیسه کې کړې دي. بیا په شپیتمو کلونو کې د وخت شوروي اتحاد د بیلاروسي جمهوریت ته تللی یم. د مینس په ښار کې ما لوړې زده کړې کړې دي او د عسکري علومو پیداګوژۍ برخه کې ما ماستري ډیګري لاسته راوړې ده. بیا چې راغلم د هیواد په تعلیمي نظامي موسسو کې مې د استاد په اسمنې دندې په مخ کې وړې دي. بیا د ډاکټر نجیب الله د حاکمیت کړنګې دوه سره مې هیواد پریښی دی او په پېښور کې د وفا په اونیزه کې دغه اونیزې د محتمې مرستیال په توګه دنده په مخ کې وړې ده. همدارنګه مې له بی بی سي سره د هغې په یو پروجکټ نوی کور نوی ژوند کې هم کار کړی دی. بیا 1996 کې کډوالۍ ته اړ شوی ما سلوا کې 13-14 کاله اوسېږم او بیا 2000 میلادی کال کې لندن ته راغلم او لندن کې تر اوسه استوګن یم.
بندي غونه د ستاسو نوی کتاب دی. د ستاسو د لنډو کیسو لسمه ټولګه ده. خو د خزو پاړه ستاسو کیسې چې دي د خغې دریمه ټولګه ده. نو دومره زیاتې کیسې د خزو پاړه یو سړی څنګه ولیکلې؟ څنګه مور پام شو چې د خزو پاړه کیسې ولیکي؟ ځکه چې دلته خو زیاتره د خزو پاړه چې کیسې لیکل کیږي یا شاعري کیږي نو خزې کوي. تاسو د یو سړی په هیڅ د څنګه خپل وظیفه وګڼله، خپل فرض مو وګڼل چې دا کیسې ولیکي؟
وو باندې غوونه لکه چې تاسو ویل زما لسم ټولګه دا او په مېرمنو په موضوع باندې دا درېمه ده او دا پوښتنه هم ډېره په ځای او ښه پوښتنه ده. اگر که ما دا پوښتنه د اغزن پالنګ په خپله سریزه کې هم ځواب کړې ده او هغه ځوابونه یاره غبرګوم. اول خدای ستا راشد خان چې د ښځې مسلې او ستونزې راسپړل زموږ په ټولنه کې په تېره بیا په پښتني ټولنه کې ډېره بنیادي مسله ده. دویمه دا چې افغانه ښځه په ځانګړې توګه پښتنه ښځه ویریږي د ځان په باب د خپلو احساساتو هیلو غوښتنو او په دې معنی دا روان ظلم چې په تاریخ لري او لا هم دوام لري د دې په باب څه ولیکي. بل مسله دا ده چې ما د ښځې له موضوع سره د هغې هغه د بربنډوالي شولیتې مسله هم یو ځای کړې ده په خپلو کیسو کې هم منعکس کړې ده چې دا هم د ښځې او د نارینه یوه مهمه موضوع ده. اهمیت یې په دې کې هم دی چې دا موضوع څومره چې مهمه ده هومره ورباندې بندیز دی او تابو ګڼل کېږي. نو ته خو پوهېږي چې حتی افغان شاعر او افغان لیکوال پښتون لیکوال په تېره په ځانګړې توګه له داسې موضوع نه په څنګ تېرېږي او په دې موضوع لیکلو باندې هم ویریږي هم شرمېږي. نو یوه پښتنه مېرمنه به څنګه جرأت وګاندي چې د ژوندانه دغه مهم اړخ هم په خپل شعر کې یا په داستان کې راونغاړي. ښځې که د خپلو احساساتو د خپلې سیکشوالیټي د خپلو په دې باندې روان تېری کې ویلی شوی هنري کولی شوی نو اوس به دا دومره بلا لنډۍ موږ چېرته لرو دی. نو ما په دې خاطر چې یو ډول دا اگر که دا مسله منې زه ډېرو یوې لویې برخه ستایلی مه خو ډېرو غندلی مې مه خو زه هغه رسالت چې وینم چې بالاخره یو څوک باید دغه مهم برخه د ښځو راوسپړي. ما د دې د خاطر هم د ښځو موضوع د کیسه کولو یوه خپله وجیبه او رسالت ګڼل دي.
ډېرې کیسې مو څنګه ولیکلې د ښځو په اړه ځکه چې یوه نیمه کیسه سړی ولیکي یا حتی یوه ټولګه هم ولیکي. تاسو درې ټولګې د ازغن پالنګ رنځوري هیلې او اوس دا بندي غږونه درې بسته کتابونه تاسو د ښځو په اړه ولیکل د دې څه وجه وه؟
د ښځې موضوع بیا ما خبرې ته راځم چې یو له مهمو موضوعاتو ده ځکه ما درې ټولګې ښځینه موضوع جوړوي. زما لپاره او د هر چا لپاره د ښځې موضوع ډیره مهمه ده په ځانګړې توګه په پښتنه ټولنه کې. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره لایتناهي ده او د دې ډیر اړخونه د هغې د ژوندانه اوس هم زموږ له ادبیاتو پاتې دي زموږ له د هنر د نورو برخو پاتې دي چې منعکس کاندي. د ښځې موضوع د هغې د هنري روایت موضوع دا ډیره بډایه خزانه ده. څومره چې د ښځو ژوندانه ته متوجه کیږي والله موضوعات تر کوي هغه کیسه شي هغه شعر شي هغه فلم شي هغه انځور شي. نو ښځه ډیره مهمه موضوع ده. دا ښځه نه یوازې چې په هنر کې ځای نه لري تشه ډیره محسوسیږي. اصلا زموږ په ټولنه کې د ښځې موضوع ته هغه د نارینه سره یو ډول ځای عمومي ټولنه کې د ژوندانه په ټولو برخو کې فعاله سي. دغه فعالیت یې د ټولنې په عمومي پرمختګ باندې اغیز وکاندي. په دا کې نه یوازې په ادبیاتو کې په هنر کې دا هیره ده بلکې په سیاست کې هم په اقتصاد کې د ژوندانه په ټولو برخو کې مېرمنې د خپل حقه حقوقونه محرومې دي. دا ډېره مهم موضوع ده.
خلک څه وایي د دې نوې ټولګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو پخوانۍ کیسو ته په کتو او دا اوس نوې کیسې چې دي څه توپیر راغلی دی پکې څه بدلون راغلی دی ستاسو په کیسو کې خلکو څه نظر دی ستاسو د لوستونکو؟
د بندي غږونو ټولګې په باب خلک څه وایي؟ که روغتیا درته ووایم دا ټولګه تازه چاپ شوې ده نو لا ماته نه ده راغلي نور چا ته به کله رسېدلي او همدغه تاسو ته او ډېرو محدودو د کیسې مینهوالو ته دا ټولګه رسېدلې ده او هغه دې تا لوستې ده دومره پوښتنې تا ته را ودرولي دي. لا ډېرو خلکو نه ده لوستې دا د دې کیسه په باب باندې چې دا تومره متفاوت از ما د نورو کیسې ټولګونه البته هغه کیسې چې ما په مرمنو لیکلې دي نو دا باغه وخت معلوم شي چې د کیسې یو لوی مینوالو ته دا ټولګه ورسیږي ویل ولی وخت ورته پیدا ک او به ورځوي دا چې دا ټولګه د نورو نه تفاوت څه کې دی زوب کې څه وایم زه خو د دې د لیکوال یا خالق په اسمانه دو کیسو د کیفیت په باب نسیم ویلای خو کمیت په باب به ووایم چې دا دغه نورو نه په هغه باندې متفاوته ده په شمیر یې ډېر دی او د موضوعاتو تنوع هم متفاوته ده یعنی تنوع په کې ډېره ده د موضوعاتو
ما چې ولوسته زنه کیسې پکې داسې وی چې بیخي نه پیخیږي زمونږ په ټولنه کې کنه اگر چې تاسو کیسې ډېرې پر ریالیزم بنا دي حقیقت پسندي پکې ډېره ده خو زنه کیسې بیخي لکه ما نه دی اوریدلې چې تاسو داسې شوی وي کنه چې مثلا یو سړی خپل خزه خرڅ کړي یا لکه یو بل تاسو کیسې شته پکې یو څو نور هم نو دا مو څنګه ولیکلې
کیسې نور ادبي ژانرونه نه تاریخ ته او نه ژورنالیستیک رپورټونه دي چې د روغتیا او درو صحت او دقت دقیق معلوم شي کیسه د عامو واقعیتونو او حقیقت نه دا کومه کیسه چې تاسو یاد کړه زه نورو دوستانو هم په دې کیسه تا ته ورته نظر ورکړای دي د دې ټولګي البته د سریزي د خون کې تکړه لیکوال شریف جان په سریزه کې هم د دې کیسه ذکر او یاد راغلی دی زه به دا ووایم چې ادب او هنر په مختلفو بڼو کې یو عام واقعیت راخلي سره دې چې دا کیسه په کومه کې چې دی وي ښځې مېړه خپله دا ښځه خرڅوي یا پلوري درواغ نه دي دا د ننګرهار په یو ځانګړي ولسوالۍ کې یو عام واقعیت دی داسې پیښې او داسې کیسې د ډېرې اوږدې مودې دې سیمه کې روانې دي په دې موضوع باندې بی بی سي پښتو څانګې څو کلونه پخوا ځانګړي راپورونه جوړ او خپاره کړي دي او لاغو مېرمنو سره یې مرکې هم کړي دي چې د موټر کچری او ټوپکو بدل کې نور شوي دي خو زما ادب راشد خانه په دې کیسه کې دا نه دی چې د دې سیمې دغسې پیښې کیسه کړم ما دې په خونه په الهام په ټوله کې د پښتني مېرمنې د مصیبت اور داستان منعکس کړی دی هلته په کیسه کې د نورو خلکو داستان هم پروت دی او د هغو کوچنیو نجونو د راتلونکي برخلیک هم په دې کیسه کې ښکاري چې همدغه پلار یې د بلې ښځې د واده په بدل کې څنګه پلوري او دوی ته څه نیت لري په راتلونکي کې په دې کیسه کې د تیرا د پردیو ذکر هم راغلی دی چې څنګه به په پخوا کلونو کې مړوخي مېرمنې خپلو مړونو په عام بازار کې پلورلی دا کیسه د میړه لخوا د خپلې مېرمنې پلور نه بیانوي وایي بلکې په ټوله کې په خپله مېرمن باندې د خپل تیری توجیه یا دلایل څنګه باندې کوي دا کیسه تر شا نورې ډېرې کیسې لري
ځنه ځینو کې تکراری شوی نه دي دا کیسې مو تاسو دې ته پام کړی دی که نه څه وایې په دې اړه مثلا د شرق او غرب د کم توپیر چې دی که نه چې هلته سړی چې دی انډیوالې ساتي او دلته بیا که داسې یو د کور زنانه یا ښځه یا مېرمن یې د څوک دا کارونه وکړي نو وژنې یو داسې یوه کیسه ستاسو په دغه کې هم راغلی وه رنځور هیلې کې هم او په دې کې ما بیا ولیده چې دغسې د هغې ته ورته ده یعنې هغسې خو نه ده چې وژل شوی وي څوک خو لکه یو سړی اراده ظاهروي چې وژنم یې که داسې وکړل دا تکرار نه دی تاسو خپل ځان دوباره تکراروئ نه
او زه نه پوهېږم خو ممکن ځینې موضوع تکراري خو فکر نه کوم چې دا به هو به هو هماغسې زه فکر کوم چې تکرار به د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې هم وي د کیسه لیکوالو په کیسو کې بام وي د فلم په دنیا کې بام وي موضوع به یې وایي خو دې کیسو کې خو مکان او زمان به خامخا بېل او جدایي زه فکر کوم
دې ټولګه کې دوه کیسې ما داسې هم ولیدې لکه یو سړی چې لګیا وي خود کلامي کوي منولاګ غوندې ځان سره لګیا داسې کیسه که څوک لیکي نو هغه یا داسې د لیک په شکل کې ولیکي یو څوک چاته خط لیکي یا د بل د خولې تاسو داسې نیغ په نیغه شروع کړی دی او نیغ په نیغه مو ختمه کړی دی لکه څوک چې ځان سره لګیا وي یا په ذهن کې لګیا وي دا داسې د اسلوب څنګه درته ښکاري نوې غونډه نه دی چې بیخي یو سړی اول سر نه اخره پرې بس لګیا وي او دا دغه نه لګي چې مخاطب یې څوک دی مخاطب پته خو لګي البته او مخاطب خو مړ دی دلته کې او خو نه اوري چې دا کومه کیسه کوي
هو په دې ټولو کې دو کیسه چې تاسو وايي په روحتیم چې مونولوګ دی او راوی له ځان سره غږی د روایت دا بڼه په پښتو کیسه کې به یا نوی او یا ډیره کمه وي، خو په نړیوالو ادبیاتو کې د روایت دا بڼه ډیره عامه ده. بل دا چې د پښتو کیسه په روحتیا چې هم اوس هم نن سبا د نړیوال داستاني ادب ډیرې بڼې او د لیکوالو البته د مشهورو لیکوالو نړیوالو د روایت ډیرې رایجې طریقې نه دي خپلې کړې، او لا هم ډیری لیکوالو چې دي په پښتو داستاني ادب کې ډیر زاړه او عنعنوي کورونه کاروي او لا هو زړو عنعنوي چوکاټو نه یې راوتلي، ځکه خو د روایت هره نوې بڼه ورته ناآشنا ښکاري او سوالونه ورته زیږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
لکه باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے، لکه باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے، لکه باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے. باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے، خفگان اوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکھے، خفگان اوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکھے، کرن سہارا بموش میں بناول راغلے، کرن سہارا بموش میں بناول راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے، لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
سندره تاسو اوریدا، اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
په خوا چې د خزو پاړه تاسو کمی کیسه لیکلې، په خره کې به د جنسي موضوعات ډیر زیات یا به د سی وایو چې د زیات خلکو خیال دا چې د لوسی کیسې دي، په دې کې هغه نشته، د هغه برمنډوالي ډیر نشته، پکې نور مسایل پکې ډیر راغلي. دا بدلون مو څنګه راوستو کدا دغه سه په خپل راغلي دي تاسو ورته پام نه لیکړي؟
اول خدا چې زما په نورو مجموع کې ټولې کیسې بربند کیسې نه وي، یوه مې داس کیسه وا چې چون په هغه وخت کې کیسه نوې مالک کلی زپ کې مخکخ سو نو ځکه خلکو ډیر پام ورته راوخته او بل دا چې په دې مجموعه کې هم ډیرې کیسه تقریبا د ټولو لویه برخه په یو په یوه یوه بڼه سیکشوالیتا یا بربنډوالی اخلي ګوره ځینې کیسه کې دی چې یوه د یوې لولۍ کیسه یوه د یوې لیزبین کیسه ده نو کسی خو پکې تا دې ډېرې کیسې دي زه نه پوهېږم چې څنګه تاسې دا وایي چې په دې کې دغه اړخ برخه کمزور یا کمرنګه ده نه نه زه فکر کوم چې په دې کې به هم څو لویه برخه دې موضوع سره اتمنې اړخ لګي
دا نور کتابونه مو چې لیکلي دي کنه درې کتابونه خو دغه د ښځو په اړه دي وو کتاب ستاسو نور هم دي چې هغه هم د لنډو کیسې ټولګي دي او مختلف موضوعاتو باندې دي د هغوی نمونه کله کله ته واخلې چې زمونږ اوریدونکي واوري او موضوعات یې راته وایي چې په هغه په کوم کوم موضوعاتو باندې کیسې لیکل شوې دي
ها نو چې تاسو ویل زما د چاپ کتابونو شمیره په باندې وګونو مانی لاسو ترسي دا کتابونه دي نو سړک کلاس معلومه نه کتاب دی بیا 50 میلیونه دي بیا چې زمانہ خراب شي بل زندان دی یادونه پر هرونه دي تورې مانی دا بل کتاب چې دې کتاب د مخه دی 200 دو پکونه دي نو دا مختلف فرمونو کې او په مختلف موضوعاتو باندې دا کیسې دي سیاست په دې کې دي تاریخ په دې کې دي فساد په دې کې دي مختلف برخې دي زمونږ د هیواد زمونږ د ولس په ځانګړي توګه د پښتنو رواجونه په دې کې دي نو مختلف موضوعات راخیستي دي
په پښتو کې چې کومه خزینه لیکوالی دي خزینه لیکوالی د لنډو کیسې نه لنډې کیسې چې کومه خزینه لیکوالی لیکي هغه ستاسو د کیسو په اړه څه نظر لري تاسو سره چیرته مخامخ کیږي په ونډو کې یا د لیک دلاره یا د ستاسو د لوستون کې د کیسو د لوستون کې په هیڅ یا د یو کرکتون کې په هیڅ یا هڅه د یو لیکوال په هیڅ تاسو کیسو په اړه دوی نظر سوي چې تاسو را رسي
دا بګران نو چې زوونه چې زما کیسو په واده پښتنو کیسه لیکوالو نظر مثبت خدای زمکتی خوخی ما د بار به سخت دا خبره وکړم خو پر صورت منی اس چې تاسو ګورئ د دې کیسې د باندې وګورو په شامنیان درې مرمنو خپل نظرونه تفسیری په دې کیسو منی لورولی دی او هغه دی یو اتیر مشهوري کیسه لیکوال یو کیسه پیژندون کی هم لوی تفسیر په او سریزه ور باندې خلی ده سمو د مخ کی زما کیسه هم د اغزن پالن او د رنجوري هری نه څو کیسه چې دری تاړه ولشي او چاپ شوی وه په دې کیسه باندې هم تقریبا زیاتره ویناوالې چې وي مېرمنې وي هم لیکوالې وي او هم د ادبیاتو مینهوالې او د هغوی نظر هم ډېر مثبت و او دا کیسې خوښې دي خو که روغتیا ووایم زما کیسې دومره پښتنو کیسه لیکوالو ونه ستایلې څومره چې دری ژبو او یوه مجموعه خو چې تاسو اردو ته اړولې وه همدا رنځور هیلې هغه کیشور ناهید المریم هم یوه مشهوره شاعره د پاکستان هغې خپل نظر په یو اوږده تبصره کې په دې کیسو باندې کړی دی او نو هغې تاسې اټکل وکړی چې دې کیسو ته چې د دوی په باب لیکل شوي دي دوی په کوم نظر ګوري هو یوه خبره رانه یې رس چې دا یوه ترخه خاطره هم ده او یو یاد هم دی چې ما په خپل یو یاداښت کې په یوه مجموعه کې بیان کړی هم دی یوه ډېره مشهوره لیکواله ډېره مشهوره لیکواله چې زه هغې ته په ټول درناوي نه غواړم چې نوم یې دلته واخلم ما هغې نه غوښتي وو چې ما په یوې مجموعې باندې چې نګه ټولی کیسې په مرمنو وي یوه سریزه ولیک هغې دا کیسې ولوستې او روغتیا هره ورځ به چې دا کیسې لوستې نو ما سره به د دې کیسې په باب باندې خپل ارزونه هم شریکوله او دا وعده را کار ورځ چې دغه د نن خلاص هم سوه خو کیسې چې کله ټولې ولوستې بیا ما ته د دې الفاظ شاید هغسې نقل نه کړم خو دې راته وویل چې ما د کیسې ولوستې خوښې مسوې داسې یو څه ما پیدا نه کړه چې زه ووایم چې یه د روایت بڼه داسې ده یا کیسه داسې درسته نه ده خلاصه شوې یا دا نه کیسه لري یا دا ما کیسې ټولې خوښې شوې هم د موضوع له مخې هم د فورم له مخې د محتوا له مخې خو ما به وبخي زه د یوې پښتني ښځې توګه نسم کړی چې په دغه کیسو باندې سریزه وکاږم. او دلته ځینې کیسې لکه تاسو چې مخکې وویل د بربنډو موضوعاتو او بربنډو جملو له مخې نو یو دا مې غوښتل چې تاسو ته یې در یاده کړم. او هغه لیکوال هم داسې نه وه چې په افغانستان کې اوسېده یا په خیبر پختونخوا کې یا په جنوبي پختونخوا کې په یو بهرني هېواد کې اوسېده.
یو شی چې ستاسو په کیسو کې ډېر تر نظره کېږي یا کېدای شي زما ورته پام شوی هغه مکالمې دي. نه تاسو کیسه ټوله داسې په مکالمو کې په مخ بوځئ، پیښې پکې په هغه معنا لګې وي او مکالمې پکې زیاتې وي. کله کله خو کیسه بیخي په مکالمه پیل شي او په مکالمه ختمه شي او په میاس کې ټوله کیسه پکې وشي. دا تاسو ارادي کوئ، شعوري ته وایي کوئ که نه دغسې درنه ولیکل شي؟
نو کیسې خو شعوري او ارادي نه لیکل کېږي، کیسې په مختلفو بڼو باندې لیکل کېږي او مختلف موضوعات اخلی. او بل د هر چا د لیکلو خپله طریقه او خپله قاعده وي. زه رښتیا هم ده چې کیسه په مکالمو باندې غځوم، کیسه په مکالمو باندې او ډایلاګونو باندې تصویري کوم، تصویرونه جوړوم، یا بل څوک به د فضا په جوړولو باندې یا د ډاکټرونو په ډېر معرفت باندې یا د مکان په معرفي باندې ډېر زور اچوي. نو زه دا ستاسو دا اخیستنه او زما د کیسې داسې پېژندنه درسته ده. زه کیسه رښتیا هم ده، خو په دغې نوې ټولو کې مې هڅه کړې ده چې مکالمې تر څنګ باید فضا هم کې ډېرې کرکټر په خانه مانی ما هم ډېر زور اچولی دی. د نورو ټولګو په پرتله مانې دلته دغه قاعده یعنی چې مکالمې مانی ده ډېر زور اچول شي یعنی نه دی اچول شوی. خو سره د هغې هم زه په مکالمو رښتیا هم چې ډېر زور اچوم او زه د مکالمو په مټ باندې کیسه په مخ بیایم او بشپړوم. دا سمه ده.
دومره کتابونه مو چې لیکلي دي په دوی کې ستاسو د خوښې کتاب کوم یو دی چې ستاسو خپله خوښ وي، او هغه کتاب کوم یو دی چې نورو خلکو خوښ کړي وي تاسو ته نظر را رسېدلی وي؟
دا خو په ټوله کې که سړی ووایي چې کومه کیسه دې خوښه ده یا د کیسو کومه ټولګه دې خوښه ده، لږه به ګرانه وي. اصلا خو دا تخلیق ایجاد څه د کیسې په بڼه، څه د شعر په بڼه، تر څو چې شاعر یا لیکوال لیکي د ده دی، بیا له دې نه وروسته چې کله بازار ته وړاندې کیږي خلکو ته په لاس ورځي بیا د هغوی مال ګرځي، او بیا نو هغوی باید نظر په ورکه چې کومه کیسه ښه ده یا کومه مجموعه ښه ده. دا دپاره او زه فکر کوم د هر لیکوال د هر شاعر دپاره د خپل هنري تولیدات که د شعر په بڼه دي که د کیسې په بڼه داسې دي لکه د هغه اولادونه. نو په اولادونو کې به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې دا ښه دی او دا ښه نه دی. او اگر که دا مثال به ډېر تطبیقي هم نه وي، ځینې وخت داسې وي چې یو وخت سړی ووایي چې دا کیسه خو ماوله کمزورې ده ډېره، کاشکې دا مې نه وای لیکلي. خو په هر صورت بیا هم د دې کیسې یا که شاعري د هغه شعري زما هم که روغتیا درته ووایم سخته به وي، خو په نسبي توګه که ووایم نو زه فکر کړم چې نهمه ټولګه مه دوه سرونه دوه فکرونه به ما ته هم ښه ښکاري. او دا کیسې چې ځینو دوستانو لوستې دي هغو هم یوه نیم راته ویلي دي چې دا د نورو ټولګو نه متفاوته ده، او چې زمانه خرابه شي هغه مجموعه هم زما ښه مجموعه ده. البته ځینې نورې مجموعې هم دي، دا سوری ماڼۍ هم ځینو دوستانو خوښه کړې ده، او په دې باب باندې لیکنې هم کړې دي یا د بی بی سي ویب سایټ کې. نو نه پوهېږم لږ به مشکله وي که مطلق ووایم چې دا نورې خرابې دي او دغه د ټولو نه ښه مجموعه ده او ښه ټولګه ده. سخته به وي، خو دو منځ کې یوه نیمه کیسه ده چې ډېرو خلکو پام یې ځان ته راوړولی دی، لکه د 50 میلیونه کیسه یا فرزان بېرېدلې نازکه کیسه یا د کتاب کیسه. نو ځینې داسې کیسې هم شته چې لږ عام مقبولیت یې خپل کړی دی.
په پښتو کې چې اوس کومې لنډې کیسې لیکل کېږي د دوی د معیار او مقدار دواړو په لحاظ چې ورته وګورئ تاسو ته مطمئن یې که نه ښې کیسې لیکل کېږي یا فوق العاده مطلب د مقدار په لحاظ باندې ډېرې کیسې لیکل کېږي که لږې لیکل کېږي؟
دا مهمه پوښتنه ده خو ځواب یې ګران دی. په دې معنا چې داسې پوښتنې ته د ځواب لپاره باید د پښتو کیسې لیکنې هغه ټوله پروسه باید تکاملي سیر باید د نظر ورکوونکي د نظره تیر کړی. خو څومره چې زما معلومات زه په هماغه محدوده کې چې درته ووایم. پښتو کیسه که روغتیا درته ووایم د نړیوالې څه چې د سیمې د کیسې نه هم ډېره وروسته پاتې ده. هغه عوامل به نه یم، اما یو شی چې ډېر معلوم دی هغه دا ده چې پښتو کیسه لا اوس هم د هغه کیسې په فورم کې پاتې ده چې کله په نړیوالو ادبیاتو کې د کیسې ژانر شکل نیسي او زیږول کیږي. یعنی د نولسمې پیړۍ د دوهمې لسیزې کې چې کله کیسه لیکنه پیل کیږي، بیا د شلمې پیړۍ د اوایلو پورې هماغه فورمونه را خپل کړي دي او ډېرې کیسې ریالیزم دی. کیسې نوي فورمونه هم نه دي کړي، نوي تجربه کړي او بل پیښې ساده بیان کړي دي. کیسې فلسفي کړي نه دي، کیسې ته نورې بڼې نه دي ورکړي لکه سوریالیزم یا کافکایی رنگ یا فرزند جادویی ریالیزم یا نیو ریالیزم. نو دای یه وقت دی اوس کسیم که روختیا در تاوه ما چه دغا روسته و کلونو که دغا شلو دیر کلونو که چه کما کسا پختو که لگل که گی دام پا کوز پختون خواه چه مخ که ده کسی ده پارا یا بیلگا و اوس آغا پا تپا و لارا ده پا افغانستان که دنه نه ده کسا لیکنی زنی تجربه نوی زوانانو کلی دی چه یعنی یا امید ستا چه یا خ کیسه به په راتلونکو کې کمه به خو کیسه به یې چې د پښتو کیسه به ورمنې ښه وځلیږي. داسې کیسې د دوی په منځ کې شته. البته دا زما نظر دی چې ښایي د سیمې د ادبیاتو برخه وګرځي، د نړۍ د ادبیاتو برخه وګرځي. ځینې ځوانان شته چې هغو جملې نه حیات ژوند دی، ځینې نجونې دي لکه هیله پسرلی، صافیه وردک، دغسې کم لیکوالان دي. خو دوی په دغه عمر کې کومه محتوا چې خپلو کیسو ته ورکړي، په کوم فورمونو کې چې کیسې لیکي، یعنې ډېر عالي دي او د یو ښې کیسې هیله ترې کېدای شي. البته د پښتو کیسې په مشهورو لیکوالو کې یا په منځنۍ عمر لرونکو لیکوالو کې هم د ځینو کیسې عالي کیسې دي، نمونهیي کیسې دي. خو زه د ځینو نمونه نه اخلم، د ځینو نزاکتونو له مخې دې دپاره چې ځینې کسان پراخه پنځونې کړي، مشهور شوي دي او ځینو لا کیسې لږې لیکلي دي خو ښې کیسې لیکلي دي. نو یو ډول ما ته ګران هم ده دې دپاره چې یو ډول ځینې ستان دې لیکوالو په منځ کې له ما خفه نه شي چې د ځینو نومونه واخلم، ځکه د ځینو نومونه نه تېرېږم.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر پیوان ما یادوا چاوش کی راتوي چې جانان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر پیوان ما یادوا وای جانان ما یادوا سر پیوان ما یادوا او جانان ما یادوا مال را زندان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر پیوان ما یادوا چاوش کی راتوي چې جانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر پیوان ما یادوا وای جانان ما یادوا سر پیوان ما یادوا او جانان ما یادوا یو پلو می یار یو پلو می یار لونګین می پدا بل پلو
لتا ناما مشڑا دزان قربان دے سما اسلام اسلام سمشکلی جانانا زجار شملتا ناما مشڑا دزان قربان دے سما اسلام اسلام سلرا توائے تور زلفان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان میا دوا چوش کی رات ہوئے جی جانان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پیزوان میا دوا او جانان میا دوا راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 شرنگی دی بنگڑو دے شرنگ 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 شرنگی دی بنگڑو دے راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 شرنگی دی بنگڑو دے شرنگ 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 شرنگی دی بنگڑو دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے دغرو لمنو کی کرکڑی ٹھولو میارا او جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکه ته دوام ورکو
د لنډ کیسې په نو لیکوالانو کې کم په پښتو کې نوی کسان دی او لنډ کیسې لیکي د هغه په اړه مس نظر د څنګه روان دي او تاسو پیغام څه دی ورته
ما خو مخکې دا پوښتنه ځواب کړه چې په نوی کهول یا نوی نسل ځوانانو کې داسې څه لیکوال شته دی چې د کیسې د نقد په برخه کې او په خپله د کیسو پنځولو کې ترې د ښې کیسې داسې کیسې چې هغه د سیمې د کیسې جوګه وګرځي د نړیوالو کیسې کې خپل ځان ته ځای پیدا کړه تمه تر کېدای شي ما یې نمونه واخیسته زه واقعا د هغوی له کیسو نه اغېزمن یم زه فکر کړم که د کیسو دا شاو ونه وژل سي او خپل دا شوق وپالي ما ته یوه لیکوال وه نو وسیله په دغه شیبه کې له ما نه نوم یېر دی یعنې په 15 کلنۍ کې داسې کیسې لیکلې چې تا زموږ ډېرو مشرانو لیکوالو په هغه ښکلا کیسې نه شي پنځولی چې د دې د عمر دوه درې چنده کیسې لیکنې تجربه لرو ده او په ټوله کښې ووایم ځینې څوک به ځوانانو که نارینه لیکوال ما خبره شي په ځوان نسل کې په کیسه لیکنه برخه کې نجونې البته د شمېرې له مخې مخکښې دي وړاندې دي
په نوره نړۍ کې په خاصه توګه په غرب کې لنډه کیسه دومره بازار نه لري ناول ډېر لوستل کېږي اگر چې ناول ډېر وخت هم په لیکلو کې اخلي او هم په لوستلو کې خو بیا هم خلک ناول خوښوي او غټ غټ ناولونه لولي او لنډه کیسه داسې ډېره نه خوښوي د دې څه وجه ده چې دلته زموږ په دغه کې حالانکه د هغوی سره وخت نه وي که نه هغوی خو ډېر مصروف خلک دي هغوی ناول خوښوي او زموږ خلک چې دي دا خو داسې ډېر مصروف نه دي وخت لري خو بیا هم لنډ شی خوښوي لکه که ناول لیکي هم ناولیټ غوندې ولیکي لنډ غوندې او لنډه کیسه هم لیکي ناول ته ډېر داسې زړه نه ښه کوي اگر چې اوس ډېر ناولونه لیکل کېږي خو هغه هم د ناول په کم معیار چې دی د ناول چې کم سټنډرډ دی په هغې داسې ډېر برابر ځکه نه وي چې نه یې اوږدوالی هغومره وي او نه پکې پېښې هغه شان دغه شوي پلاټ چې وګوري او پورې کیسې چې کوم د ناول لوازمات دي که نه هغه پکې نه وي په نظر کې نیول شوي نو د دې څه وجه کېدای شي ستاسو په خیال
او سره دی چې په اروپا کې داستاني ادب په ناول پیل شوی دی او یو وخت چې لنډه کیسه رامنځته شوه عامه شوه عام ډېر نظر داسې و چې څرنګه چې نړۍ صنعتي ده ماشیني ده خلک ډېر کم وخت لري نو خلک ناولونه په ځای کیسې ډېرې خوښوي خو وروسته دا خبر برعکس را وخته لنډه کیسه خپل مقبولیت او مقام لا سورک لنډه کیسه چتا سی روختیا په غرب کې بازار نه لري ناشران خبرندوی موسیان د لنډو کیسو چاپ ته نه خکې ناولونه ماته لنډ ناولونه یو خو ډیر مشهور ناولونه دي کنه دا مشهور لیکوالو لکه د کامو یا کاکا او داسې کپردای داسې ناولونه ډیر لنډ دي د پلور بازار یې ډیر زیات دی خو د دې سره سره هم نه څوک د لنډو کیسو ټولګو ته زړه ښه کوي ډیر ناشران او نه وړو لنډو ناولونو ته لویو ناولونو بازار اوس هم ګرم دی البته دا زما معلومات او د دې علت دا وښیي چې دوی باهوجمه کتاب په څو په یو خو د بازار په حساب باندې دوی وایي چې دا په یو ښه قیمت باندې په یو قیمت باندې خلک اخلیم ځکه چې حجم زیات دی نو که قیمت ورمنې ډېری نو خلک یې اخلي بیا وړوکی ناول چې دی په هغه کې زیات قیمت دی څوک یې نه اخلي بل داسې دی چې یو څوک چې سفر ته ځي ناولونه معمولا خلک په سفرونو کې لولي نو د دې دپاره چې څلور پنځه کتابه سړي سره یې ولي یو کتاب نه وي نو یو دا علت هم دی چې لوی ناولونه خپرېدل ډېر باب دی بل د پښتو ناول خبره تاسو چې وکړه د پښتو ناولونه هغه چې دي هغه سي کاره او پوره نه دي هم د خپل شکل له مخې او هم دغه ډېر ناولونه چې اوس لیکل شوي دي زیاتره داسې دي لکه لنډې اوږدې کیسې ناولونو معیار نه پوره کوي زیاتره یې یا تقریبا یو لوی اکثریت نو یو دغه علت هم دی چې دا ناولونه لوستونکي نه لري
زمونږ ځینو ډېرې ښو ښو لیکوالانو لنډې کیسې لیکلې او ډېرې ښې لیکلې اوس چې نه لیکي یا مونږ ته خبرې ګونه کېدی شي ځکه چې چاپوي نه د هغوی به دا خیال وي چې کتاب څوک نه ګوري د کتاب ارزښت کم شوی دی زمونږ په ټولنه کې یا یې کېدی شي لیکي هم نه مونږ خو ته نه خبرېږو خو ځنه کسانو سره چې زما خبره شوې دی چې لیکلې مې دي خو چاپولو ته مزړه نه کېږي تاسو یې لیکئ هم کیسې او چاپوي یې هم دا حوصله مو څنګه کړې ده چې داسې ډېر په مستقل مزاجۍ سره لګیا یې کې مسلسل کیسې لیکئ او چاپوي یې
مو راشد خان ستاسو خبره سمه ده مشران لیکوالان چې په خوای په کوم شوق باندې کیسې لیکلي اوس کیسې نه لیکي او کلی کې هم ستاسو خبره چاپ ته زړه نه کوي د دې علت ډېر شیان کېدای شي یو لاغونه دا دی چې په خوا به دوی چې څه لیکل دا به حکومتونو ورته چاپول یو خو ورته چاپول یو دستي دې کتاب به خپل اعتبار اخیسته ځکه چې د یو ادارې نه به چاپېده چې هغې به دې صلاحیت لروده نو یو ډول هغه د دې کتاب ارزښت یې لوړ بی وو همې لیکوال ته ګرانه وه او هم د هغو لوستونکو ته ځکه هر کتاب نه چاپېده یوازې د هغه د مخې د ممنوعیت له مخې بلکې دې د کیفیت له مخې یو خو یې دا علت و بل به دا لیکوال مادي امتیاز باید درلود یعنی اخوزامه به دې په بدل کې ورکول کېده دوی ملت یې دا دی چې دا لیکوالو لویه برخه کډوال شو او په کډوالۍ کې د دو لوستونکي محدود شو دلته نه کتاب پلورنځي شته نه په پښتو کتابخانې شته څوک ورسي او دا کتابونه راونیسي درې ملت یې دا دی چې مشرانو لیکوالو د نړیوالو کیسو مختلفې بڼې ولوستې یو ډول د کیسو د دنیا په دې رنګینۍ کې دوی البته دا محسوسه کړه چې دوی کیسې هغه سې چې لازمه ده هغه کیفیت نه برخمن نه دي دا علت هم کېدی او بله خبره دا ده چې دا هم یو حقیقت دی چې لیکوالان او شاعران البته زه هغه غریب او بې وسې کیسه لیکوال او شاعران نه یادوم مګر هم هغه چې یعنی د اقتصاد ښه درجه کې دي یعنی شتمن دي هغوی ته دا یو ډول نه پوهېږم نه یو ډول ګران ښکاري چې دوی د په خپلو پیسو باندې خپل کتاب وپلوري په زړه پورې دا ده جالب به دا ده حیرانوونکي دا ده چې دوی کتاب په یوه کال کې لیکي او په څه ریاضت او خواري لیکي هغه ورته سخت نه ده خو کتاب شاید په یو کال کې لیکلی په خواري باندې د څومره کارون نه به ځان ور باندې ایستلی خو د خپل دوه ورځو البته زما غ لیکوال هدف دی چې خارج کې اوسي بهر کې اوسي چې د خپل دوه ورځو یا د یوې ورځې آیت معنی خپل کتاب چاپ کا دې ته زړه نه
خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه لیکئ او چاپوئ دا کتابونه
زما خبره زه خپل د ادبیات هم د شوق سره ګورم او هم پنځول یو رسالت هم زه کې لیکم هم خوند نه اخلم او که چاپوم هم په خپلو پیسو ما ته خپل روغتیا قدر ته وایم راشد خانه د کیساب لیکل ګران دي د کیسو پنځول ګران دي په کیسو باندې لګښت دا ډېره وړه خبره ده او بل په داسې یو وخت کې چې اوس د افسانات لویو ننګونو سره مخامخ دی څه په لر وطن کې او څه په بر وطن کې یو ځای کې خو هغه دی پښتو د ورکېدو زوال سره مخ ده او په بل کې د فرهنګ په ټوله کې د لویو ننګونو سره مخ دی عام فرهنګ په ډېرو برخو باندې بندیز لګېدلی دی او عام کومې برخې لکه کتابونه چې فعال دي هغې ته مختلفې تراتیژۍ جوړې شوې دي او چوکاټونه چې کوم کتاب باید چاپ شي کوم چاپ نه شي او حتی هغه چې چاپ شوي دي ورځ په ورځ له کتاب پلورنځیو نه راټولېږي. نو په افغانستان کې خو په تېر حکومتونو کې د ټولو نواخصو سره د کتاب په برخه کې یو لوی پرمختګ راغلی و. بلا مادبې فعال شوي وې، کتاب پلورنځي فعال شوي وو، د کتاب د چاپ مختلف پرندویه موسسې وې، کتاب صنعت هم حکومت پاله عام شخصي سوداګرو پاله خارجي بینالمللي مسو اوس دا هر څه په ټپه ودرېده. نو که څوک یو کتاب چاپوي په دې وخت کې یعنې دا یو ثواب هم دی زما په نظر باندې، شاید هغومره اغېز ونه لري ځکه د کتاب صنعت له ډېرو ځایونو نه باید وپالل سي. د لیکوالو چې په خپل لګښت باندې کوم کتاب چاپوي دا به ډېره ناچیزه اغېزي، خو بیا هم د کتاب صنعت انحلال او له زوال او له ورکېدو یو څه خو یې ژغوري او په دې کې به هغه کارګر ته به خیر ورسیږي، هغه څوک چې کتاب خرڅوي هغه ته به خیر ورسیږي، څوک چې چاپخانه یې خپله ده هغه ته به یو عاید منبع پیدا شي. نو د دې ډېر اړخونه دي. نو زه په دغه مبنا باندې په ډېر شوق باندې په کتاب په چاپ پانګونه تزلخه کوم او پیسې پور کوم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس و دمه کو او سندره اورو.
دنیا مینا 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 شی وارد ماچ تولا دنیا کی تعلیم مارو صورت خوشحالی غواڑو زب دینڑے باندھی پورا پورا سیالی غواڑو ہم دا بلبلانو حق پا باغم دا مالی غواڑم دا دنیا لبو غزو حسد غم خالی غواڑم طول زندگی دے پا خلوز باندھے رنگی ناشی تھوڑا زندگی دے پلس باندھ رنگی ناشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
د خپلو کیسو له وجې چرته ستونزې درته جوړې شوې دي چې تاسو د کوم ستونزو سره مخامخ شوې یا یو خاص کیسې له وجې یا د یو ټولګې له وجې کوم مشکل درته پیدا شوې ده سې کله شوې دي کنه
او ولې نه یو کیسه مې زنګونه اټکلونه و چې زما په نه مجموعه کې زړه کلا کې دا کیسه راغلې بل د ناشناس کیسه ده بل هم د تراشه کیسه چې زما سورې مړې کې زدا کیسه د دې کیسو ما ته پوره جنجال نه جوړ کړو وته په مارګ هاته کې تا چې څه وایي او دا سي اردو تو واڑا کتاب نہ چاپا کتاب بھلا مت با کی چاپ کا چاپ روس تھا مشرک مجموعہ مانی سولی کر شانت دا رازیب کی بس زوائم چھے پو پنزونا کی او پوناری لیکی که او ویری دی نو بیاد سما پنزو
کسو یو وقت که چه نکت بکیدو یعنی وکا ورتو چا با زن خلقو خواه گنه لازنو با بد گنه چه سیاسی دی سیاست پکی دیر کی گی نو ما چه دستا سو دنوی طول که وکا تا نو پا دی که هم مگر چه دادا خزو پا موضوع دا خو سیاست پکی وو سو زایا می خواه سیاست در نظر شو اگر چه زما خو خیلی گی زما خو خیال داره چه باید سیاست وی پا ادب چه دی او سیاست دا سیو بل ندیر لری ندی او بلکه دا یو چه دی دا دا جوان تفسیر کئی او بلی رهنمائی کئی نو پا کار دا چه ادب سیاست تا یو کڑکای ور پرانستی وی گوری ور تا نو تا سو پا دی کسو که هم چه دی سیاسی کسی وی دا هم شوری دول کی گی دی کنا دا غصی پخپلا وشی او تا سو پا غا نظریه ای چه مطلب پا ادب چه دی دا جوان دا پارا پا کار دی
دا خو بلا خبر دا چه اونر دا جوان دا پارا که اونر دا اونر دا پارا که روختیا در تون زبلی نظری ما ما تا هم پا یو اونری اثر کی ټولو نه مهم اول دا خپل هغه هنر دی خو کله چې سیاست خبره کوو دا په هنر کې ادبیاتو کې د سیاست مسله ډیره ده سمې ده دا لایق صاحب غریب مرحوم بهم په دې باندې ګرمو چې د شعرونه چې دي سیاسی دی دی سیاستی د شیر کولات صدما خو زه به باور نه ما اول منګه یو مغالطه کوم شیر او شعر سره کوم سره یعنی د لایک پړم ک بیا زه وایم نو هغه زنی سیاسی شیرونه دی چې هغه د هنر اوج دی کنه نو سیاست هم لکه مخ کې چې ما ویل دا سیکشوالیته کنه چې دلته تابو ده د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده سیاست او هنر یا ادب د ژوند انعکاس دی د ژوند هنداره ده نو سیاست څنګه ممکن دی چې په کیسه کې ده نه وي شعر کې ده نه وي او د تخلیق په بل فورم کې ده نه وي هنر په بل کوم فورم کې ده نه وي یعنی سیاست هم باید وي پاتې شو دا چې زما کیسې کې سیاست شته ولې نشته فرضاً یو ولسمشر کیسه کړی دی لکه کارمل په یوه کیسه کې کیسه کړی دی د ترکه مې په بل کیسه کې کیسه کړی دی همدار اقام د حزب ډیموکراتیک مانی ما ډېرې کیسې لیکلي دي په دا نو ډېر تاریخ ما په کیسه کې راخیستی دی نو زه بیا ما خبر ته راځم چې سیاست هم د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده حتما که څوک وغواړي که ونه غواړي سیاست به په ایجاد کې او په تخلیق کې انعکاس مومي نو اوس ما ځینې کسی ستا دی چی سیاسی لگا دا 500 میلیون فرزن دای و سیاسی کیسا دا ډیرو خلکو خو خکړی دل ته خارج کیم که خبر اسوی دا پښتنو لوستي یا د ژوند یو برخه د دې سبب نش کید چې دا اونر ته داخله سونه اونر دا په دې پر لری چې ته یو موضوع چې کیسا کی هغه څومره اونری دا په کې ډیره مهمه
راتلون کې کوم څه په پام کې دی تاسو یو وخت داسې خبر شوی چې په ناول باندې کار کوي بیا غا ناول مونږ نه لیدو چې چاپ شوی وي یا یو وخت مثلا داسې کیسې هم کې دی چې یو فلم جوړول ته مخ خیال دی نو هغه پروژه مو څنګه شوی فلم یا ناول دغه مو پریخې دی کنه په نظر کې مو دی اوس هم
خو پښتنه دا وکړه وو او دا پښتنه تم باید وکړي او کچې ما د خپل راتلونکو پلانونو ذکر کړه وو دا تا چې څنګه ویل د ناولونو پنځورو واده مو خپل لوستونکو ته ورکړی وه که روغتیا درته ووایم راشد خانه زه دغه درې کاله په دې هڅه کې یم چې زه دا د لنډو کیسو لیکنو بهیر د یو څو کال دپاره ودروم او د ادبیاتو نورو ژانرونو یو تجربه وکړم هغه که ناول دی که یو بشپړ تیاتر دی که سناریو دی خو له بده مرغه د کیسې زه داسې په ځان کې بوخ ساتلی چیز می نپریدی لکه دا خزو موضوع چی دا زبایم دا دا دویم مجموعه دریم زبایم چلورم موضوع میم چلورمم تولگم یعنی یو پیندش پا کسی چیشی زبایم رازا خوام دی موضوع منی پاک نوری کسی مولی که لیکل نه دا لیکل را غیلی پا ما منی او بل داسې دي چې ډېرې کیسې دي چې له ما سره ځینو پیښو ځینو لیدنو ځینې اورېدنو ځینې فکرونو ځینې ایډیالونو ما ته په دې ذهن کې کیسې جوړې کړې دي او له بده مرغه ما په هماغه شیبه کې هغه کیسې هماغه چوکاټونه نه دي جوړ کړي خو په ماس کې راسره پاتې دي هغه یعنی ما بشپړې طرحې نو زه وایم چې هغه باید زه ولیکم هماغه مې بیا پرې نه دي که نه داسې هماغه که په هماغه وخت یې ونلیکم بیا یې میاشت پاس لیکم حتی داسې طرحې هم دي چې ما سره یې 15-16 کاله ژوند کړی او بیا ما هغه کیسه کړې دي نو زه وایم دا دي هغې ته یو ډول ځورېږم چې دا ولې دا طرحه کیسه نه کړم نو یو دا غټ علت دی بل داسې دي چې ځینې ځانګړي مجموعې زما په ذهن کې شکل ونیسي لکه یوه موضوع فرزن د هغه ده چې زه ورمنې اته نه لس کیسې لرم نه یوازې دا چې ویم چې باید دې موضوع باندې حتمن 4-5 نورې کیسې ولیکم هغه کیسې زما په ذهن کې جوړې شوي دي لکه د سندرو موضوع د سندرغاړو موضوع اوس په سندرغاړو لکه مخکې چې موږ چې ناشناس یعنی ما ناشناس یو ډول کیسه کړی دی همدغسې ما په ذهن کې ګرځي چې زه احمد ظاهر څنګه کیسه کړم او د سندرغاړو مختلف اړخونه څه ژوندي مثالونه دي چې هماغه مثالونه زه غواړم چې هغه د ټولو سندرغاړو یو هنداره شي لکه دا د ناشناس کیسه دغسې پلانونه او دغسې فکرونه ما نه پرېږدي چې زه هماغسې چې ما ویلي وو چې زه به ناول لیکم زه به ننداره لیکم او یا به زه سناریو لیکم هغه زما معنی ګرځېدلې دي خو امیدوار یم چې کار رقم وي نور زه به کیسې یو وخت لپاره د هغوی لیکل ودروم او دا ناول چې یوازې ما نه دي ویلي زما نه دلته چې څوک پېژنم ته بهرنیانو ما ته هم څو ځلې ویلي چې ته ولې ناول نه لیکې د ناولونو طرحې راسره دي دوه درېو ناولونو شروع یې پای یا تعنوانونه یې امیدوار یم چې نور په دغه کال کې د یو مجموعه دو مجموع وروسته دا کیسې ودروم او لکه کیسې لیکل پرې هم نه دم نو باید د دو سره په یو وخت کې باید البته ما د پاره وګرانه مې خو د ناول د لیکلو تجربه هم وکړم
په مخه مو شاه سلمل صاحب ډېره مننه مونږ ته د وخت راکولو
تاسو هم په مخه ښه ګران راشد خان بیا هم ډېره مننه د بلنې نه او د دې مرکې نه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د وکیل شنواری سره زمونږ مرکه تاسو واورېده اوس خپل قربا راشد خاټک اجازه ورکړئ د خدای په امان.